وسلوال مخالفت لاس واخیست او ځان مو جمهوری ریاست ته کاندید کړ.
زه خو کله چې دلته تغییر راغی او رئیس جمهور کرزی دلته دنده ترلاسه کړه، نو اکثر زمونږ تعارف و او مونږ کله چې زه په صدارت کې وم مونږ ګډ کار کړی و، نو زه بیا د همغه اولو شپو نه زه دلته زه راغلم او ما په بار بار دلته د هیئت په ترکیب کې یا مشرۍ کې زه له شلو پنځه ویشتو ځلو نه زیات تلی راغلی یم او مختلفې طرحې ما راوړي دي، حزب اسلامي طرحې دي، انجینیر صاحب حکمتیار طرحې هغه ما دلته راوړي دي، او بیا وروسته د یو نیم کال څه دوه کاله کېږي چې زه بیا دلته راغلم او په حزب اسلامي کې هغه رسمي دندې ما پرېښودې، خو هغه د حزب اسلامي غړیتوب تر اوسه پورې په برخه دی او په هغې افتخار کوم، خو رسمي دنده هلته په حزب کې نه لرم او زه راغلم د یو شهروان ده او د ملک د یو باشنده په صفت مې د قانون څخه استفاده وکړه او د رئیس جمهور غږ هم دا و چې ټول دې راشي په انتخاباتو کې د اشتراک وکړي، نو ما هغه غږ ته لبیک ویلی او زه راغلی یم په ټاکنو کې مې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړی.
اوس د خپلې اړیکې له انجینیر ګلبدین حکمتیار سره څرنګه تعریفولی شي؟ انجینیر صاحب وسلوال مخالفت کې تر اوسه پوهدی؟
انجینیر صاحب که څه هم په وسلوال مخالفت کې دی، خو هغه د مخالفت تر څنګ همیشه د سولې پلانونه رالیږلي، هیئتونه یې رالیږلي او هغه د سولې لپاره د امریکایانو سره هم خبرې کړي، هیئتونه رالیږلي، د حکومت سره هم خبرې کړي، رالیږلي هیئتونه رالیږلي او په انتخاباتو باور لري. دا اوس هم تاسو ګورئ چې د انتخاباتو د تایید په هکله یې بیانیه او خپله ابلاغیه صادره کړه، او زموږ په حزب اسلامي کې هم انتخاباتي اصول دي، نو دا څه داسې شی نه ده چې زموږ د اصولو خلاف ده.
یو شی چې اوس هم ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې جګړه د دې دولت پر خلاف روا بولي، تاسو سره موافق یاستی؟
زه وایم چې د جګړو څه عوامل دي او تر څو چې عوامل موجود وي دغه جګړې به په دې ملک وي، باید مونږ کوشش وکړو چې د سولې د رسیدو لپاره هغه عوامل چې د جګړې په مخ کې موجود دي هغه عوامل مونږ له منځه یوسو، او د هغې د منځه وړلو لپاره ډېرې مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي.
تاسو اوس دغه د اوسنۍ جګړه توجیه کوئ؟
زه وایم چې د سولې د راتګ دپاره چې د سولې نشتوالی د جګړې سبب ګرځېدلی، د دې دپاره مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي. که حزب اسلامي جګړه ونه کړي خو طالبان خو یې کوي، بل څوک خو یې کوي، جګړه خو به روانه
وي.
زه د جګړې دوام زه دا وایم چې ډېر زر تر زره باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي، د جګړې عوامل له منځه لاړ شي، جګړه د حل لار نه ده.
پوښتنه اوس دې پوښتنې ته موږ هم راځو چې تاسو د جمهوري ریاست کاندید یاستئ او داسې ښکاري چې دا جګړه به هغه کاندید یا راتلونکي ولسمشر ته پاتې وي د ستونزې په توګه، نو که ولسمشر سي دې ستونزې ته څنګه د حل لاره په نظر کې لرئ؟
زه به تر ټولو اوله ترجیح سولې ته ورکوم او په دې هکله به داسې هلې ځلې کوم چې هغه صرف تظاهر نه وي بلکې حقیقت وي او پکې اخلاص موجود وي. په دې اوسنۍ هلو ځلو کې اخلاص نشته چې زه یې مثالونه بیا تاسو ته ویلی شم. زه به تر دې حده پورې خپل اخلاص ښیم چې که زما د کامیابۍ نه بعد هم زما په استعفا زما په تنازل باندې سوله راځي، حتی زه به هغې ته هم تیار وم.
ولې تاسو داسې یو غږ نه کوئ چې مخالفین دي دغه اساسي قانون ته لکه نورې ډلې چې اوس راغلي دي دلته په صلحه کې انتخابات کوي او حکومت جوړي یا هغه کې برخه اخلي، داسې یو غږ نه کوئ؟
زه وایم چې مخالفینو ته دا غږ کول چې راشئ ټکي په ټکي قانون ومنئ او سلا په ځمکه کېدی او تسلیم شئ، دا د سولې غږ نه دی، دا د تسلیمېدو غږ دی. دا قانون هم خپله په پارلمان کې چیغې اوچتېږي چې دا قانون قابل تعدیل دی، قابل تزید دی، قابل تنقیص دی، او په دې باندې باید پوهان دانشمندان یو مرور وکړي او بیا د قانوني مراجعو له لارې په دې کې تغییر راشي. دا کومه نوې خبره
نه ده چې اساسي قانون تغییر ورکړي.
زه به په قانون اساسي قانون باندې خامخا یو نوی تجدید نظر کوم، زه نه بلکې پوهان بلکې علما دانشمندان او بیا قانوني مرجع له لارې چې هغه لویه جرګه ده د هغې له لارې به په دې کې تعدیلات ضروري وي.
بل اړخ د وسلوال مخالفت چې غوی وي هغه د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته په افغانستان کې، تاسو به له هغې سره هم مخالفت وکړئ؟
بهرنی ځواکونو موجودیت تاسو ګورئ چې هغه دلته راغلل او د یوې واقعې په نتیجه کې چې هغه یا واقع وه یا بهانه شوه په امریکې کې وشوه د هغې په نتیجه کې دلته راغلل او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. نو او بیا هغې نه وروسته مختلف قراردادونه امضا شول. افغانستان د یولسو ملکونو سره قراردادونه امضا کړي دي. یو ستراتیژیک تړون د امریکې سره هم لا دمخه امضا شوی دی او دا اوسنی امنیتی تړون چې بحث لاندې دی دا د هغه ستراتیژیک تړون یوه زمیمه ده، یوه برخه ده. په دې حقله هم مختلف مذاکرې هیئتونه د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ راغلل، ولاړل، جنګکري دلته راغی او هغې نه وروسته رئیس جمهور لازم وګڼله چې یو مشورتي جرګه راوغواړي. زه ځواب وایم، مشورتي جرګه یې راوغوښتله. مشورتي جرګې یو دیرش مادې مشورې ورکړې، یو دیرش مادې مشورې ورکړې چې په هغې کې دیارلس مادې داسې دي چې په هغې کې باید په هغې باندې باید عمل وشي. چې مشورتي شورا کومې مشورې ورکړې دي د قرارداد د امضا کېدو نه مخکې باید په هغه دیارلسو مادو باید عمل وشي. چې په هغې کې فرضاً څلور مادې زه وایم، په هغې کې یو ماده دا ده چې د ګوانتانامو بندیان باید افغانستان ته حواله شي. یو دوه ماده دا ده چې که چیرې یو امریکایان دلته جنایت مرتکب کیږي نو هغه دې په امریکایي محکمې کې دلته او یا امریکا کې محاکمه شي، خو افغاني ناظرین دې موجود وي. درېمه ماده دا ده چې که چیرې کوم ځای کې خساره رسیږي د امریکایي قواو لخوا، له کابل ورځ بمبار وشو په پروان کې، د دې خسارې باید فورا غرامات ورکړي او دغې بدلې ورکړي. او څلورمه دا چې کم تاسیسات چې خارجیان دلته جوړوي دغه تاسیسات باید د شګو د خارو ډیرې نه وي، دغه تاسیسات باید معیاري تاسیسات وي لکه اوس نه دي داسې. او چې ترڅو اردو دې نه استفاده وشي نو زه وایم چې د مشورتي شورا دغه مسایل باید په نظر کې ونیول شي. هغې نه وروسته به پارلمان او اوسنی رئیس جمهور فیصله کوي. دا فیصله خو زه نشم کولی.
پوښتنه دا ده چې تاسو نظر خلکو ته معلوم شي، وسلوال مخالفین ګلبدین حکمتیار یا نور ډلې هغوی په هیڅ صورت کې د بهرنیو شتون نه غواړي، خو تاسو وایي شرایطو یادونه وکړه، که چیرې د لویې جرګې شرایط ومنل شي په دې صورت کې به تاسو موافق یاستی؟
زه هم چې د لویې جرګې شرایط ومنل شي، پارلمان چې د ملک استازی دي هغه یې تایید کړي او رئیس جمهور به تصمیم ونیسي، هغه نه وروسته به دا یو قانوني تصمیم وي. دا قانوني تصمیم وي، خو ښه خبره دا ده چې زر زموږ ملي اردو او زموږ پولیس مجهز شي او خارجي نظامي شتون پای ته ورسیږي. خارجي نظامي دایمي شتون زموږ د دې وطن د ملک په ګټه نه ده.
داسې ښکاري چې دغه مسله پاتې کیږي راتلونکي ولسمشر ته احیانا که پاته شوله، تاسو به دا تړون لاسلیک کړی او کنه؟ ځکه چې مشورتي لویې جرګې تایید کړی هم
زه به داسې تړونونه په پټو سترګو کله هم امضا نه کړم او زه به په دې حق له خپل ولس نه او د خپل عوامو رایه ګورم.
د لویې جرګې رایه تاسو د عوامو رایه نه
زه به د لویې جرګې تر اوسه پورې لویه جرګه نه ده راغوښتل شوې.
مشورتي لویې جرګې
زه به د لویې جرګې رایه غواړم او زه به د خپل ملک دینی او ملي مصالح خامخا په
نظر کې نیسم. مشورتي لویه جرګه چې تاسو هم پکې ګډون کړی و هغه تاسو د خلکو رایه نه بولئ؟
زه وایم چې د خلکو رایه قانوني رایه نه ده بلکې مشوره ده، یعنی هغه یو قانوني فیصله نشي کولی. او په هغې کې هم چې کومې دیارلس مادې دي هغې ته تر اوسه چا جواب نه دی ویلی.
د ولسمشر حامد کرزي اوسنیو شرایطو ته څه په څه نظر ګوري؟ هغه وایي چې اول باید د سولې عملي شرایط عملا د پروسه پیل شي بیا لاسلیک کوي.
زه د ولسمشر نمایندګي نشم کولی او د دې مسلې په عمق او ژوروالي باندې نه پوهېږم چې د ولسمشر په زړه کې کوم مسایل دي، کومې خبرې دي. ولې زما په زړه کې چې کومې خبرې دي او که زما کوم مسؤلیت وي، زه وایم چې باید زما د ولس نه پوښتنه وشي او زما د ولس ملي مصالح او اسلامي مصالح په نظر کې ونیول شي. بیا د ملکونو سره روابط موږ ضروري ګڼو. موږ د نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه بغیر دلته ژوند نشو کولی.
ولسمشر کرزی په دې نظر هم دی چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا بیا د پاکستان په لاس کې ده. ستاسو له نظره دغه ملکونه یا خصوصا پاکستان څومره په دې جنگ کې دخیل دی؟
زه وایم چې ملکونه به هر څه غواړي، ولې داسې ونه وایو چې سوله د افغانانو په لاس کې ده؟ ولې بین الافغاني تفاهم ته لاره هواره نه کړو؟ ولې موږ افغانان
فکر نکوي چې په افغانستان کې د جګړې عوامل بهرني هم دي، ځینې خوای چې پاکستان کې پټنځایونه دي، د پاکستان ځینې کړیو سره همکاري کوي، ځکه جنگ دوام کړی. په دې نظر تاسو نه
زه وایم چې ملکونه به زموږ خلاف هر څه کوي،
د پاکستان په باره کې
روسانو هم زموږ خلاف څه ونه کړل، مګر دا موږ افغانان یو چې تصمیم نیسو. موږ افغانان باید بین الافغاني مذاکرات وکړو او چاته دا اجازه ورنکړو چې زموږ په ملک مداخله وکړي.
پښتنه دادا چې آیا پاکستان د وسلوالو مخالفینو نه حمایت کوي یا په پاکستان کې یو څه حمایت د ځینو کړیو لخوا کیږي او کنه؟
تاسو وګورئ چې په پاکستان کې مراکز موجود دي، مګر هغه مراکز تاسو وګورئ چې خپل د پاکستان د حکومت خلاف هم استعمالیږي. تاسو وګورئ چې سوات ټول ونیو، تاسو وګورئ چې وزیرستان کې روزانه د هغوی عملیات کیږي. زه په یوسف زه فکر کوم چې د دې جنگ نه هغه ملک هم متضرر شوی او دغه جګړه د هغه ملک په خیر هم نه دی.
موافق نه یاستئ چې پاکستان کې ځینې سیاسي یا پوځي استخباراتي ادارې د هغوی له مخالفینو نه حمایت کوي د افغانستان د حکومت؟
زه وایم چې دغه مخالف دغه حمایت د دوی په خیر نه دی، دا نه زموږ په خیر دی، دا نه د دوی په خیر دی.
یعنی هغوی ملاتړ کوي ترې؟
هغه زه فکر کوم چې هغه څوک رښتیا که محب وطن پاکستانیان وي، نو باید د جګړې نه حمایت ونه کړي، ځکه جګړه د دوی په خیر نه دی، نه زموږ په خیر دی او نه جګړه د دوی په خیر دی.
یو بل ستونزه تر ازو په د حکومت کې په دې تیر یو لسکلونو کې اداري فساد یو لوی ستونزه پاتې شوې ده. تاسو څه تګلارې لرئ د غیر لمنځ وړلو لپاره؟
زه خوایم چې اداري فساد یو ډیر ستر غمیزه ده زموږ په ملک کې، یو ډیر یو ستر مصیبت ده زموږ په ملک کې دا اداري فساد. او دا اداري فساد چې کوم دی، دا عوامل لري. د دې عوامل جنگ ده، فقر ده، لوگ ده، د سالم ادارې عدم موجودیت ده، د قانون عدم حاکمیت ده. دغه څلور شان د فساد عوامل دي. او فساد موږ شلې شو دلته په څلورو کټګوریو. دا څلور اړه کټګوري فساد متاسفانه زموږ په دې ملک شته. اداري فساد. اداري فساد څه ته وایي؟ اداري فساد رشوت ته وایي. او هغه موانع چې د قانون د تطبیق په موارد کې ایجادیږي او د روابطو بالادستی په ضوابطو باندې غلاګانې، سوء استفاده د رسمي اسنادونه، یعنی رسمي اسناد جعل کول، توفې اخیستل لپاره د دې چې د چا یو کار وشي، سفارشونه.
نو د دې لپاره
ټول فساد تشریح کوم. بل وایي اقتصادي فساد. اقتصادي فساد هغه ته وایي لکه قراردادونه ناروا، قراردادونه سب کانټراکټ چې اول دستو دوز دستی دو دست سه دست چار، په دې کې ستر خیانتونه شوي په دې ملک. په دې قراردادونو کې تر ټولو زیات خیانتونه تر ډیر او څو محدود خلکو کړی دي. د دولتي اموالو د دې غصب سخت په شدت سره شوی دی.
د جمهور ریاست د یو کاندید په توګه څه پروګرامونه لري چې دا فسادونه ورکړي؟
زه وایم چې دا فسادونه ټول شته. د دې فساد د فسادونو د لری کېدو